سلامونه او ستوري مسي وخت د ماجګر شپږ بجې سوی د مشال ډو په دې خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت په بلوچستان کې ګړ ګوندې زاغونډه سوی چې پکې د عوامي نیشنل پارټي د یو مخکښ ارباب غلام د وژل کېدو د پیشي عدالتي تحقیقات غوښتنه سوې ده. د دې ترڅنګ بیا د علي وزیر د خوشي کېدو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیونو او زورونو په اړه بهنل رپورټ دی. نو رپورټونه هم لرو خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي اډوکیټ د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال له خلکو سره ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند کړی. د ترکیې ولسمشر په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي اډوکیټ د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کراچۍ پرون د کوچلاغ پولیسو مشال اډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړی موندلی چې په وینا یې پر سر په ډزو وشتل سوی دی خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې چا او ولې وژلی دی. عوامي نیشنل ګوند نن د وژنې په اړه په کوټه کې ګڼ ګوندیزه غونډه وکړه چې پکې د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل، بلوچستان عوامي پارټۍ، جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فضلرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځینو مشرانو برخه واخیسته. د بلوچستان گورنر عبدالولي کاکړ هم پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ارباب غلام قاسي په وژنه خفه دی. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې د سیاسي شورور خرولو کې د ارباب غلام خدمتونه به تر ډیره یاد وساتل سي. د اسلام آباد د ترګری زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان زماتونه منزور کړی دي. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیالا جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی په خواني غړی علي وزیر له جیله خوشی کړل سو. په هغه باندې د روان کال اگست پر 13مه د ترنول ترجرسي ورسته پولیسو څلور مقدمه درج کړې وي او په اډیالا جیل کې ساتلې وو. د سپتمبر پر 13مه د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن د علي وزیر او د غورزنګ د یو بل نیول سوي مخکښ ولسیار وزیر په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړ. په دې اړه د دوی وکیل ایمل خان اډوکیټ نن مشالډو تول
د اسلام آباد پولیس لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي تور دولس ملګري گرفتار کړل شو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د زندان څخه د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي بیګا په ایکس پاڼه ولیکل چې د علي وزیر او لسیار وزیر د استقامت او د پی ټی ایم د وکیلانو د هڅو ستاینه کوي. پښتونخوا ملي او عوامي پارټي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین سوې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو تور پورې کړی چې پولیس د افغان کډوالو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. هغه زیاته کړې چې د سین حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته په استول خطونه کې ویلي چې په کراچۍ کې د پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید زر تر زره ودرول سي. پولیس بیا وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی داوه کوي چې دغو خلکو په کراچۍ کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خبر سوي رپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړې دي چې نږدې نیمایي د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه هم دي. په رپورت کې تور پورې سوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتل پر مهال 13 کسان مړ شوی دی. د ریپورت د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پایه د افغانستان له 4 دیش ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې د ټولو څو معلومات پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر والکر ترک په یو بیان کې ویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د برښنا د شارټر کولو د اوبو لاري د زورولو په ګډون نیوڅو کسانو کورونی ته د غواښونو کولو ترڅنګ یو شمیر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د ریپورت په خبرګون کې د طالبان د حکومت د بانو چار وزارت د یوناما معلومات تر پښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت تشکر لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجه په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. او رسې خبر ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته پر لوړه کچه تر لیدونو پس اړیکې ښه شوې دي. په 2022 کال کې د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرزوګ د انکرې سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې په څنګ کې د سوي ملاقات پر مهال دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د تجارت، انرژي او اقتصادي چارو په برخه کې به دوه اړخیزه اړیکې لا پسې ښه کوي. د نتنیاهو دفتر وایي چې دواړو د یو بل هیوادونو ته د زر تر زره سفرونو کولو بلنې ورکړي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل او سم د مشالې ډو په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه درته لرو. په بلوچستان کې ګڼګوندیزه کانفرنس د عوامي نشر پارټۍ د یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت په یو صاف او شفاف طریقه جوډیشل انکوایري وسی د های کورټ د جج د لارې.
د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښان له زندانه خوشی شوي دي.
علی وزیر او دولسیار وزیر ضمانتونه مکمل شو او دوی پارون لا ډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دو لس ملګري راوتلي دي. دوه ملګري دا وخت په ډیالا جیل کښې دي.
او په سیند صوبه کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله روانه ده او هم هلته د پښتونخوا ملي او پارټۍ پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې 900 شاوخوا کسان نیول شوي وو. په دغه 900 کې تقریبا 201 کس موږ خوشي کړی دي. دلته نور کسان بیا جیل ته استول شوي دي او دا سلسله اوس هم جاری دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په خبري غړي کې د فایل ریپورت به له کوټې ز شروع کو. په کوټه کې عوامي نشتل پارټۍ نن د خپل یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې په اړه ګڼ ګوندیزه غونډه کړې ده. په غونډه کې د ارباب غلام د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه شوي. د نوموړي مړی بیګا په کوچلاغ کې موندل شوی و. ډاکټران وایي چې داسې برېښي چې ارباب غلام وژل شوی دی. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د ستمبر په 16 نیټه د کوټ په ارباب هاوس کې د سیاسي جماعتو یو غونډه وسوه. په کوم کې چې د بلوڅو او پښتون ملت پال سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو ګډون وکړي او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په کلک ټوک سره غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په اړه دی حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالډو سره په خبرو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه وویل،
یقینا تاسو ته د ارباب صاحب د شخصیت د هغه د قربانۍ خصوصا په دې پښتون افغان وطن کې پر دې درپدری پر دې بدحالی چې د ارباب صاحب کم یو ویژن او د هغه کم یو سوچ هغه ټول تاسو ته معلوم دی. چا څومره فعال متحرک سیاسي کارکون د بنیاد څخه د نن ورځې پوری پاتې سوی و. جیلو ته تللی و، ټارچر سیلونه خوړلې ول، جلاوطنۍ خپلې کړې وې، حتی تر شهادت پورې. نو بیا نن د هغه د خاندان سره د عوامي نېشنل پارټۍ بیا د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت د دې واقعې په یو صاف او شفاف طریقه جوډیشل انکوایري وسی د های کورټ د جج د لارې. په هغه کې هغه ټول محرکات باید مخې ته راوړل سي چې ارباب صاحب ولي څنګه پر چی شي چا په شهادت ورساوي.
ارباب غلام اډوکیټ د وکیل په توګه د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې صوبایي صدر هم وو او د تیرو 40 کلو رئیس سے د وکالت د څنګ سره تړلی وو. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ نور حال سپدا سټوک کې راته راکړي.
او په ټوله صبح کې وکیلان چې دی هغه په ډېر غمجن دي، ججان په ډېر غمجن دي. یقینا ارباب صاحب چې دی هغه خپل په ذات یو انسټیټیوشن و، داسې انسټیټیوټ و چې ارباب صاحب یو اداره والا، د هغه څه د قانون په والا، د هغه څه د علم په والا چې د کوم د موږ وکیلان ته دا ویژن راکوي، یعنی دا درته چې دا سړی به کلم بارو ترالی پر دې سړی به ټی ټی ایم څلوېښت پنځوس ته وکیلان راټولولو او د ارباب صاحب زده کړه کوله. ارباب صاحب په خپل وجود کې یو ډیر عامر او مکمل انسان و او د علم داسې یو احساسه وله، هغه که قانوني اړخ ولو، هغه که سیاسي اړخ ولو، هغه که د ملک حالات ولو، د کورټ لیول ججان ارباب صاحب خپل سیاسي استاد وای او د دې ډیر احترام کوي. او داسې خپل ما ذاتي تور ډیر د سینیر وکیلان لیدل دي چې ارباب صاحب یو دغه په لاس مچ کوي.
بلبلو ته چې کله د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکیل کثیر ته چیرمه د ارباب غلام مړی مندل شوی و او داغه ورسته پولیسو دا ارباب غلام مړی د کوټ وسېول سپټال تر وړی وو. چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ډاکټرانو څخه د ارباب غلام د مړینې د علت څرګندولو په خاطر د پوسټ مارټم وښتنه شوی و. په دې ترڅ کې نور حال د نوموړي اخشي رشید ناصر صداسي راته بیان کړی.
ارباب غلام د عوامي نېشنل پارټي په مرکزی مشرانو کې وو. د ډډ باډي څخه برامد شوی و، د کوشلاغ شاته بای پاس دی سارا دلته برامد شوی و او دا غبا بیا پولیس را متکل کړی و د کوټي سیول هسپتال ټرامته. دلته بیا موږ د پارټي ګر ملګري ورته رالو، بیا دغه بعد پولیس رالو، د پولیس بعد ډاکټران رالو، نو دغه بعد بیا موږ ورته وویل چې تر څو پورې د چې کوم ډډ باډي د موږ پوسټ مارټم د پوسټ مارټم بعد بیا ورته اوس موږ د جوډیشل انکوایري غواړو.
د رشید ناصر په خبره چې د سیاسي جماعتو ونننۍ غونډې ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د پولیسو مشران هم ورغلي وو، چا چې د ارباب غلام د مړی پاړه د جوډیشل کمیشن د جوړونې غوښتنه منلې ده. بلغړ ته د ارباب غلام د مړینې په اړه د پوسټ مارټم لومړی معلومات راغلي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د سیول هسپتال ډاکټر عائشه فیض ویلي دي چې د لومړنوي پلټون څخه داسې بریشي چې د ارباب غلام مړینه قتل معلومیږي، ځکه چې نوموړي په شیل لاس کار کوي خو د ده په سر کې ګولۍ د چپ اړخ لخوا لګېدلې ده. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزي هم ویلي دي چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی او ډیر ژر به د قتل اصل علت معلوم سي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ارباب غلام ایډوکیټ مړی تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لري د کوچلاغ په غربي بای پاس و کلی کتیر ته چیرمه په یو ورانه کې مندل شوی وو. د پولیس په خبره چې د ارباب غلام په سر کې و ګولۍ لګېدلې ده او د پیښو وروسته څنګ ته توپنچه هم مندل شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او سم د پښتون ژغورنې غورسنګ د خوشی سو غړو پاړه ریپورت په اسلام آباد کې ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورسنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منزور کړل. په دوی حکومت ترګرو ته د چندي ورکولو د تور مقدمه جوړ کړی و او په عدالتي ریمانډ په ډیلا جیل کې ساتل و. دراز غورسنګ یو مشر د قومي اسمبلی په خوانې غړي علي وزیر او لسیار وزیرم پرون په ځنمت لا ډیلا زندان څخه خوشی سو. پښتون ژغورنې غورسنګ د اگست پر 13 د اسلام آباد سره نږدې په ترنور سیمه کې احتجاجي جلسه کړې و چې په کې د نورو غشتونو ترڅنګ د جبري لا درکې د مخنیوي او د پښتون په سیمه کې د امنیت قائمولو غوښتنه کړې و. لدی وروسته حکومت پر یو شمیر غړو مقدمه جوړ کړي او په دې کې شاوخوا 12 کسان ونیول چې پکې لس راخوشي شوی دي. په دې اړه به راشد خټک رپورت واورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین نن په 3 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د اف ای ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 19 ستمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. او دوی دواړو څلور مقدمه جوړه شوې وې. پرون په 19 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د رخصتولو او بیا نه نیولو حکم کړی و، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی رخصتېدل د شپې تر 10:30 بجو پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې یو جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظورېدونه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي ایمل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډیو ته په 3 ستمبر وویل.
تاسو ته معلومه ده چې 13 اګست اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کې د اسلام آباد پولیسو لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمې درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي طور 12 ملګري گرفتار کړل شو، چې په هغه کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل و. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 2 ملګري راوتلي دي، 2 ملګري دا وخت په اډیالا جیل کښې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. د هغو نن ضمانتونه مکمل شول، روب کارونه اډیالا جیل ته واستول شول، نو د هغو رایې به نن ماښام پورې مکمله شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د 13 اګست نه پس په اسلام آباد کې 4 مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د برکو په تڼه کې، او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی ایف آی ای لخوا جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس په دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکله د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک چې جوړ شوی دی، د هغې نه را په دې خوا د ملک پالیسي د پښتون دپاره همغه یو شان روانه ده. که په هغې کې د هر چا حکومت را شي، دغه شان ملګري دا اوس چې کوم نیولي دي، د دې ضمانتونه وشي، بیا یې بیا چې کوم دی هلته ورته بار ولاړي، د وی ګوډالو والا د مشر د پلې خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه راوځي. زمونږ چې کوم دغه دی همت دی او زمونږ حوصلې دي، انشاءالله هغه لوړې دي. په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورځنګ لخوا د 13 اګست جلسه د خلکو د جبري له پته کولو، د ترګرۍ د پیښو، او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف، او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره را جوړه شوې وه. د غورځنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد شاه، فیصل غزي، جمال مالیار او اسیف خان ضمانتونه په 13 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو، او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ری یو سمجو کراچی ته. په کراچی کې د سپتمبر له 9 څخه پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی دریز لري چې دا یې ځکه نیولې چې هغوی هلته قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري. خو پښتونخوا ملي پارټۍ پروند په سند کې د افغانانو د نیولو د دې لړۍ غندنه کړې ده، او پر حکومت یې غږ کړی دی چې دا سلسله ده ودروي. پرون په کراچی پرس کلب کې خبري غونډې ته د سند صوبې مشر سلیم خان ترین دا تور هم پوری کړ چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل، پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشت سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي بیا دغه په نتیجه کې مقامی پښتانه روزگار تعلیم مزدوری روزگار دی بیا خاص کر خلق سی سر کاغذ پٹکی اور بیا کی چالان.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی د سن حکومت لڑپورو سرکاری چارواکو تئی خطنا استولی دی، اور سربا ڈیر سر پدیاڑا ملاقاتنا ہم کبھی نموڑی ویلی د سن و مرکزی حکومت حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشالې ډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره 800 شاوخوا کسان نیول شوی، په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشې کړی دي، دلته نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او د سلسله اوس هم جاری دي، تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب وډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي، دغه کسان چې دي افغانان چتای او پیسي اخلي که پیسي ورنه کې بیا اف ای آر کټي دغه تاسو جیل ته.
نو مولي زیاته کړی د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړی دي او په دې لړ کې د سن گورنر وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړی، خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شوې کډوالو کې 80% هغه کډوال دی چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پېښ کو هلته دوی خلاص شول. امدارنګ د نور چې کوم دي د دوغو د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغه ضمانتونه په مختلف عدالتونو کې لګیدل، کوم چې د 50 شاوخوا چې دي ضمانتونه راخلاص شوي دي او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګیدل د هغوی تر اوسه څنګه نتیجه نه دراوتلې.
وکیلې منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډیر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشي کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزي حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ترانا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي. د خیبر ضلع په باړه کې سیاسي او قومي مشران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر سوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن سوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د اړوند چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترګرې ضد پولیس دعوه کوي چې د ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمېر وسلوال وجلی او ځینې نور یې نیولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې خبر زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې په دې سیمه کې د بدمنۍ په خزيات شوی او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په د 15 ورځې کې د شې انتهایی تېشلو او تقریبا سلور جوبله وشول چې پاغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دغه زخمی دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په د وطن او په د علاقې کې نخ کوي ځکه چې هر سړی آزاد دی چې خوخه یې څوک وجلې کوي څوک تختونه کوي څوک خلکو له کالونه کوي بته نو مختلف طریقې سره کوم چې دا په تکلیف کې دی په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشوي د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کمې ډزې کوي دغه په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کیږي لکه په دوه جنگي نیر باندې بل شپه د سکیورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بشمیره دکاندارانو دکانونه لګېدلې او شو کې سونه لګېدلې او فریجونه فریزرې ماتې شوی او بے تهاشا نقصان شوی.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وای چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیس ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي غونډې کوي غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي ټارګټ کیلینګ ویلې کیږي دا بد امنی دوباره بیا سره جوړه شوه او کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی امن مې تو زموري رو امن تو ډیپټي رو امن بحال وسوتا.
د باډي ولسی وګړي وای چې په دې ورستو کې هلته نه واځي ځای کسان قومي مشران او دینی عالمان په نخ شوي بلکې په پولیسو او اف سی زواک باندې هم وسلوالو حمله کړي. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانه باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګری په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولی او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیرا میدان کې د جولای په 15 نیټه او په باډه کې د اگست په 12 نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوي او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. د دغه سیمې ولس وای چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدمنۍ پیښې شروع شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
او حسم د خبرولې نیمای ترغړی د خبرونو لنډی سراورو او د دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې mashalradio.com باندې واوري نه وځي واوري بلکې که تاسو پانی تورسی نو حالت تصویرونو سره لیکلی دغه ریپورتونه پراته دي او یو شمیر ویډیوګانې پراته دي او که به فیسبوک ته لاسرسي سره لري په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو دغه ټول ریپورتونه او ویډیوګانې پراته دي او د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل د انستګرام پاڼه هم لري هلته له تصویرونو سره سره لګیدلي ځینې ډېر دلچسپ تصویرونه دي او سره لاغه سره په لیکلي بڼه تاسو ځینې ریپورتونه اوریدای کتلای شئ، او بیا لدی سره سره تاسو یوټیوب هم ګوري، نو هلته د مشالې ډو خپل ځانګړه یوټیوب دی او یو شمیر پکې ریپورتونه مطالب او مرکې دي. راځي اوس د خبرونو لنډې سره اورو. په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزې غونډې د عوام نیشنل ګوند د یو مخکښ ارباب غلام قاسی دوکیل د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کوچلا پولیسو مشالېډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړی موندلې چې په وینا پر سر په ډزو ویشتل شوی دی، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چا اول وژلی دی. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیاله جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جیله خوشې کړل شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان پر حکومت شک کړی چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي ډول کراچي کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبري غونډې ته د ونا پر مهال د پښتونخوا ملي پارټي ګوند پارټي د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوال سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي، خو پولیس دغه خبرې ردوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو د خلکو د گرفتارولو او پیراست کې ساتلو په مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامول چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي. او بیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته په لوړه کچه تر لیدنې پس اړیکې ښه شوې دي. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز مو اوریدله. اوس هم د خبرونو دوه مینې مای ترغلی یو د پال ریپورت هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي چې په هغه هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو نیولو او بندیانولو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تر 1400 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. یو نامه دا خبره په خپل تازه ریپورت کې چینن خپور شوې ده کړي دي. سازمان د افغانستان لوکمنو چارواکو غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه درولو او د بندولو د حکومت د بندیانو د حکومت د خوندیتوب لپاره غړندي ګامونه پورته کړي. طالبانو د دې په خبرګون کې بیا د یوناما ریپورت تر پښتني لاندې راوستي دي او ویلې دي چې د بندیانو د بشرو حقوقو د وضعیت شکول لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یوناما خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یوناما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تر په حواله راغلی د وهلو ټکولو برېښنایي شاکونو د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه وکړه خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي ومه، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبور د چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادعا کوي چې د سه شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړی ندا پروانی خاون او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
مانوس قضیه جدي معلوم نه اسکه به خاطر اعتراض
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض لامل نیولې یا د خبریالۍ لامل. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د نوو ريجستر سو ووټرانو یا رای ورکونکو شمیرې خبرې کړې چې تر مخه تر اوسه تر ټولو زیات ووټران په پنجاب صوبه کې سبسوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې له 2 شپاړس لکو او 9000 څخه زیات ووټران دي چې پکې د زمسو قبایلي ضلعو ووټران هم شامل دي. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې له 18 څخه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وایي پکار چې ځوانان په انتخاباتي عمل کې د رائے لازمي کاروي او انتخابي کمیشن دی په دې اړه د پوهاوي لپاره کمپاین وچلوي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
پاکستان کې د ريجستر رائے ورکونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوی شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ريجستر رائے ورکونکي پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د خاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخې ملکي آبادی 40 کروڑ او د 4 لسو لکو زیاته ښودل شوې وه. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکونکو شمیره 2.9 کروڑ 80,000 ښودل شوې. د کمیشن پر رپورټ کې ښودل شوې شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکونکي ځوانان دي چې عمرونه د 18 تر د 15 کلونو پورې دي. رای ورکونکو شمیرو کې پخوانۍ قبایلي سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوي. د صوبې سیملي په خواني غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو میر کلام وزیر مشال رډو ته وویل تیر وختونو کې قبایلي سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم وو. خدای وای دی خوشبین نه دی چې خلک سیاسي کېږي او خپل رائے د کمیشن سره رجسټروي. هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی، دا خاص کر په قبایلي علاقه کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو. زمونږ چې څومره مشران دي که ځوانان دي، زمونږ خواندې ماندې دي، ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو، په هغه ورځ راووځي او د ووټ سم استعمال هم وکړي.
د خبر پښتونخوا صوبې د رای ورکوونکو شمیره 2.14 کروڑ او 2.9 کروڑ زیاته ده. پنجاب کې 1.23 کروڑ درویش لکه او 10,000 زیاته ده. سند صوبه کې 2.68 کروڑ او 500,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2.50 لکه او 3.8 کروڑ زیاته، او په اسلام آباد کې 10,000 او 40,000 اوښتې ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 1800 تر د 1500 کالونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 1.5 کروڑ او 1.5 لک دي، ولې 6.8 کالونو زیات رای ورکوونکي 1 کروڑ او 10 لک زیات دي. په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه رای ورکوونکو شمیرې د 6.15 کروڑ نه زیاتې، ولې د زنانو شمیرې د 5 کروڑ او 4.8 لک زیاتې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنګي مشال رډي ته وویل راتلونکو وختونو کې به د په خبره رای ورکون کې هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو لپاره کار کوي، ځکه رای ورکونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي. نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبور وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسلو او د دوی د خیګړې لپاره کار وکړي.
اغي بده ته ګور چې د کمی پټه منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتل شي. نو زه دا یو یقین سره وایم چې یار د ازلبا منیفیسټو د منشور او د یو پټه د پروګرام د لپاره اوټکاست کیږي. سو پوری چې د اوټ د ريجستریشن تعلق تینو ټیک ته پدې کې به سیاسي جماعتونو لپاره چې هغه خپل کردار ادا کړي، خدا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبিলিটি جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم دی نو هغه وستا مستقبل محفوظ کړي.
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د ريجستر رای ورکوونکو نارینه شمیره د 5 کروڑ او 2.9 لک زیاته، ولې د زنانو شمیره د 3 کروڑ او 8 لک زیاته وه. په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټا نه وختمه، نو د پخوانی فاټا د رای ورکوونکو شمیرې 25 لک او 2,000 وې، ولې سکه کړي دغه شمیرې د خیبر پښتونخوا سره شمیرلې. په ریپورت کې د هر ضلع حساب هم لیکل شوی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نوم 1 ځای لیکلی، ولې د جنوبي وزیرستان 2 ځای لیکلی، لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه. د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2 لک او د 1.9 زر زیاته ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
او سمزو د بلوچستان لورلای سیمه ته، د بلوچستان په پښتون مشته سیمه لورلای کې د شین ګولی په نوم بوټي د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټي د مخنیوي لپاره ډېری هلې ځلې کړې خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټي کروندګر ځکه شین ګل بولي چې یو ډول شین بوټي کوي، ریشای له 3 فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. او د کروندګرو په خبره چې سیمه ته دغه بوټي شاوخوا 5 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. خو څېړونکي بیا وایي چې دغه بوټي له امریکا څخه نورو هیوادونو ته تللي چې وجه یې موسمي بدلون سره د کډوالو مرغانو کډه کېدل. نور حال له سیمې څخه زموږ خبريال سمت چبنم راکوي.
د بیخه دا چې مهمه ده دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې ل خپل کروندو څخه د شنګولی په نوم بوټي وهي. د شنګولی په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټی ځکه شنګولی بولی چې شنګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغې لري. دا یادې سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي:
دغه دونې زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغې دي، څوک یې ریبه یې نیسي، لس ورې وریبو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي، فصل نه ورجې کېږي، ونه نه ورجې کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمې، ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والې دی، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان اثر مشال رتول چې په سیمه کې کال تر بل دغه بوټی زیاتیږي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دغه خبره چې شنګولی بوټی د بیتی یا د ګوتی د سرغوند دانې نسی چې هر بوټی تر سل پوری دانې کوي او پاره دانه کې تر سل پوری تخم وي.
په دې کې دا ګورم دا تخم یده، تخم یې دونه سخت ده اوس په لاس نه پرې کېږي، داسې کشه کې په لاس نه پرې کېږي، دونه سخت او بیا لاندې ازغې دي، واړه واړه ازغې دي، په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټی بولي، شنبوټی یې په دغه بولي دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي. په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستسې کې هر څونې وچ سي بیا راشینسي. بس یو حال دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فی الحال دغه یو حال ایستلی ده سریبو بې، سوځو بې. په دغه دانه کې منه کله سټر ده لکه وینې ډک ده له دغه کې بېخي سلاو دانې وړې وړې دانې دي. بیا سپرې پېوه کې هم نه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی دی، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه سې کاږي او ازغې دي نیول کېږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیزي، درې فوټه څنګه کاږي؟ اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو. او دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسته ده.
د لورلای پوهنتون د حیاتي تنوع څانګې مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولی بوټ په اړه مشالډو ته وویل:
کوم سی پیټرن دی، هغه ټایمنګ یې دی د موسم د بارانو، هغه ډسټرب دی لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کال کې وګورو، په لورلای په دا سیمه کې یو وار خورستالی راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې له هغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن چې کوم دی نیچرل قدرتي چې کوم هغه ترتیب دی، په هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی چې ډېر انیملس په انګریزي کې انسیکټس ورته وایي، دا خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه ځي خورژي. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي چې هغه انویسیو پلانټس ورته وایي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی، کم سیمو شنګولی ورته وایو، دا په فصلاتو کې کږي زموږ وزارت ته نقصان رسوي. زیات ویل کېږي د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، مانا وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی، هغه بیا هلته خورژي. نو هغه فصلات چې کوم دي بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو ښکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. سمد شبنم، مشال ریډیو، لورلای، بورای.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا سویلی وزیرستان د تیرو څلور میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه بې برخې دی. د سیمې سیاسي ولسي مشرانو د کاروبارانو د اتحادیې غړي وایي چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله ژوند اغېزمن سوی او د نورې نړۍ سره اړیکې پرې سوي دي. دوی وایي چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نه سي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. خو انتظامي چارواکي وایي چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې بند سوی دی او د کار کوي چې په بحاله کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چې پسیمکشی د انټرنیټ سہولت د تیرې سلورې میاشتې راسه بند کړای شوی دی. په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په واجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالات سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویائی
چالوور جوال نیژ میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل بارڈی پلادا شی جی مشکین بلڈنگ نای ماسود پریس کلب ور تا مسئلہ دا مشتا روغ اللہ نیٹ بالکل بند ہے پدا علاقہ شی پریس کلب شی دے میرا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینو میر میٹنگ چا وک اگنا بعد میر واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باج دوے باج ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میر سکیم خبرینا وی یا کیم خپل صحافتی سرگرمی وی اچھا پنی ماش پا وکڑ دے چا بیا صابو وکڑ دے محض وجا چا وچے ور تا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دا کیم چه چارواکی دی اور تک افوزی دی ها کا انتظامیہ د ضلع میر دا درخواست کینا حویر کڑی دی ویلی مہدی ملاقاتی دا حویر سرا کڑی دی چه دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پریس کلب شے ہا پسیما پ علاقہ شے ہا او خلق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخامخ تا کا خبر یالون دی کا عام عوام دا ہا پتور ہتھیار شے نوستی دے دنیو نا کاٹ دی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادیے مشر ملک ریاض ماسید وی ائی چه دے انٹرنیٹ سہولت باندش پواجا دے ماکین سیمے تاجر بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی
بندے دے میر پا کروباری سطح بندے تاجر برادری تا خوالت شے پا لیکن ارد نقصان دے صرف آغا دے چے مطلب دے میر آنے جانے پا کرایا بندے لگی جی بارا سور دیگرین بندے مشتمل لائی مارکیٹ و دا میر دے شمالی وزیرستان پلان دا سیما شے رازمک تحصیل لائی غطا میر دے یوں کاس ہزاری پے پر خرچا شی چے دا ایچی رو چیر تین چار گھنٹے دیم ہزاری شی میر دے رورا بندے مطلبات مکرل احتجاجی نام کڑی درنے مکرل مارکیٹ شکر دور اور تالی نام کڑی دی میر بیادے تو سے فوسطت سرا
سراروغا سیمے اوسیدن کئی محمد عثمان ویائی چھ بغریزو سیمو کشے دی 3G 4G انٹرنیٹ سہولت چار کاوی خوپ سراروغا شارک شے دی خلکے دی پورا دی انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی دی سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی دینم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پا ضلع کے ناسام امنیاتی حالات پواجا دخال کے جوند جگورن دے پورا دے پاکستانی پوز پا وینا دے انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی پوز لطرفا پا سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت بند کولے پا براکشیل یا تردہ وقت پر ایسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان اسی دن کی دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پزیلا کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوسم د خبرونی ورستای ریپورت په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبريالانو د اتحادي مشرانو ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمیدلای شي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم کړل شي. په دې لړ کې په کوټه کې یو دستور وسوي چې په کې ګډونوالو پر حکومت شغ وکړي چې د ګرانۍ د قابو کولو او د پټرولو په بیو کې د کمښت لپاره د کار وکړي. په دستور کې دا غوښتنه هم وسوه چې کم خلک د هیواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ وي د هغه پر ضد د قانوني اقدامات وسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خلاف بلابل گوندونه او اتحادی وقت په وقت مظاهره کوي خو حکومت لا هم د سنز په لورو کې بریالی سوی نه دی. نور تفصیل لکوټی ایوب ترین را کوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلق فاونډیشن تر سوري لاندې 13 ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې و دستور وسو په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو خبريالانو او د غیر دولتي ادارو نمائندګانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر اسمت زهیر ورسته و مشال ریډیو ته وویل چې د دستوریت زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت د سم د لاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نوکتې مطالبه کښې شولې چې دا معیشت سم سي. ملک ډېر بد خراب روان دی. خدای نسته نور مزید قرضې وانخو د ایم ایف سره او دې ته پالیسي جوړې سي چې کوم سنیر خلک ناسي دا ډېره مخته کې دا جونیئر چې کوم نن سبا رشوت سیسټم دی د کوم نیګران سیسټم اخي فیډرل اخی یا صوبایي اخی هغه د پکار دي سوی دا سنیر خلک در مخته کی او دا ملک د ډیولپس دی بچاو
پر دې محل وینا کوم کو دا هم ویل چې ترڅو په ملک کې عام انتخابات نه وي سوی او د جمهور بلدستی نه وي منل سوی او په عدالتي کارو کې لاسوهنه بند سوی نه وي تر هغه وخت پورې په هیواد کې مالی او اقتصادي مشکلات نسی ختمېدلې په دې اړه به غوښو د کوټي ډیولپمنٹ محاذ و مشر عبدالمتین اخوزاده تا
عین د قانون مطابق خو سیاسي جماعتونه د داسې موارد سي معاشي فعالیت پیدا کی اگر چې موږ چونکه غټم لړکو بسره اکنامیکلی یا د ټکنالوژي پر بنیاد هم کمزوري داسې کم کارونه ممکنات دی بارډر ټریډ دی یا د ځوانانو لپاره معاشي تګدوش کم لري دی سیاسي جماعتونه د ورلد بینک او آی ایم ایف سره ملکیز کم مافیاز دی دغه په خپل باندې د صورتيات جوړ کی سي 2% او 15% اشرافیه ټول مفادات او مراد دي اغل خلکو ټول یو سي او دا ولس 95% دغه سره ناشتي نو بنیادی زمواري خو ګوره د پارلیمنت د سیاستدانانو د سیاسي جماعتو د او د ماهرین معیشت دي کاغه فیصله صحیح نه کی نو بیا خدای دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړي
پر دې محل د جمعیت اسلامي صوبایي صدر مولانا عبدالله کاشمی زیاته کړه چې مناسل کوم مشټوله د پاکستان د وسنۍ وزي ذمہدار یو په کار دي چټوله نه هوازي په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موږ به سیته مجموعي پورا معاشره په دې کې ملوث وو په دې کې ګناګار یو او ظاهر دي چې په معاشره کې کم موثر طبقات دي پاغه کې جوډیشری ده پاغه کې مقننه ده پاغه کې زمونږ بیوروکراسي ده پاغه کې ازموږ ایڈمنسٹریشن ده دغه طبقات خپل کارونه نه دي کړي د دې وجه څخه دا ګډ گورننس چې دی هغه په دې معاشره کې ګرسرا راغلي نه دي معیشت خدا سه یو مجسم شې نه دي هغه د معاشره سره تړلې یو شې ده کماشره صحیح وي او داغه کمپوننت ده هغه خپل خپل فرایض پوره ادا کړي معیشت خپل سميږي لیکن موږ چونکه خپل کارونه نه دي کړي د بل چا کارو کې موږ ډېر خپل شوق اظهار کړي ده دا یو ازموږ لوی ګناه دی پکار دي چې موږ یو اجتماعي توبه و بس او آینده د پاره دا اعظم وو کوم چې موږ غلط کار نه کوو
په دې د صورت په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان مشر جعفر خان مندو خیل وویل پکار دي چې ټوله په ملکی د قانون او پارلمان د بالادستی په خاطر په ګډه سره کار وکړو
اوس پورې نه دا موږ خپل ملک سمرل دي نم دا کله سوچ کړی دي چې دا ملک سمو کوم وخت موږ ایمانداری اختیار کړو دا ملک ملک وسمري بیا دا سمیدن وسایل ستا ان شاء الله وسایل ایکسپلویټ کوون ضرورت دي او پراپر نظام جوړون ضرورت دي دا غل لپاره ته اوس پورې موږ هر وخت پر ټمپرری بیس چلولې ټمپرری بیس دا زیاته مزید نه چلایشه
خود بلوچستان سره تړاو لرونکو اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وای چې د غیر اکینی حالاتو لوجی بارنی پنګوال اوس په پاکستان ته ناراضي
د دې چې د حل واحد د دې یو قضادي چې سټرکچرل چینجز غواړي بیا چې د ریلیونټ خلک چې د هغه پوسټو باندې پکار دی او لوی خبر ادا دی چې پولیټیکل انسرټنی پکار دی چې ختم شي مسله دا دی چې 15 کال د پاره چې یو انویسټر چې دی هغه نه شور چزما پنځه کال چې دی دا پالیسی چلیږي کنه چلیږي نن یو پالیسی راځي سبا بل گورنمنت رالی هغه بل پالیسی راولي بیا چې دی بل هغه راځي نو مطلب دا دی کنټینیوټی نستا
لکه د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر شزاده ذوالفقار بیا وایي کله د لوی کچ څخه خرچه را کم سي نو بیا لاندې پر دې عمل کول اسانه کار دی
د حکومت شانه خرچه دی پاغه کې کمی راوړي صدر پریزیدنسي چې دی یو زر کسان چې دی پاغه کې کښنی لوی داګه کروڑ روپۍ چې دی دوی تنخواه نه دی دغه سره د پرایم منسٹر چې دی هغه تقریبا 800 زر کسان دی نوکر چاکر د پولیس سکیورټي وزادا کې باید دا 50% کټ کی دغه سره د چیف جسټس د ججز دوی د دفتر اخراجات د کور اخراجات باید 50% د کټ سي های کورټ ججز چیف منسٹر هاوس گورنر هاوس دوی غدغه سی چیف سیکرټری هاوس دا شان چې ګوره کم سی بیا سیکرټری د یو ډپارټمنټ هغه هغه خپل کمیږي د پېټرول هغه ک دوی ته زر لیټر د میاست هغه علاو دی 500 دی کی دغه سره قرار قرار کدا کم سی ډیر لوی فرق پریوز
دلته خبره ده د ونی ورده چې په ملک کې لند محل حکومت د اقتصادي وزیر د سمولو په خاطر چې نزانګړي ګامونه پورته کړی دی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کاچاک د مخنیوي په خاطر هلې ځلې روانې ساتي لیدی او دا ډول د بجلی د غلا د بندولو په اړه هم د ملک په څلور وړ صوبو کې ناقانونه کنکشنونو د کټکولو لړۍ روانه ساتلې ده او په دې ترڅ کې خپل د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویل دي چې د ملک د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به زرعي انقلاب راولي او د ملک په څلور واړو صوبو کې به غیر آباد ځمکې د کښت او کروندې د لارې نه هیوازې آباد کړي بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د ایوب ترین رپورٹ مور دی ایوب ترین رپورٹ سره دغه خبری غړي پای تر رسیدلی. ز عبدالحق کاکړ او اسحاق خان خمیری ترخه اجازه واړو په بل غړي یعنی د یارانو په مشال کې بیا له تاسو سره د اوس لپاره د خپل کار